آزاد و در زیر خیمه ها سپری می کنند.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دی. تاسو زموږ غږ آزادي راډیو اوري. په دې خبری مجله کې چې زه عصمت څاروان د شفیق عیار په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، لومړی خبرونه لرو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي او مرستیالې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په اړه خبري وکړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونمانن پر خپل اکسپانه لیکلی چې روزوا اوتنبایو وا او مارس پوتسل په دې کتنه کې د افغانستان د ځانګړي همژغون کې سینیر اوغلو د راپور او د کار او زده کړو د حق په شمول د ښځو او نجونو د حقونو د تضمین په اړه خبري کړي دي. یونماده هم ویلي چې اغلی اوتنبایو وا له راستنېدونکو کډوالو سره د ملګرو ملتو د مرستو او له مخدره موادو سره د مبارزې لپاره د هلو ځلو په اړه هم خبري وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د ښځو څانګې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي دوی به د افغان ښځو ژغونه او استقامت نورو ته منعکس کاندي. د ادارې پرون د ښځو په وړاندې د زور زیاتي د پای ته رسیدو د نړیوالې ورځې په مناسبت د شپاړس ورځني کمپاین په تړاو په خپله اکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې خپلو ټولنو ته د خدمت لپاره د افغان ښځو مبارزې ستایلې دي. طالبانو پر افغانستان د ولکیله بیا ټینګول ورستن جونې له شپږم ټولګي څخه پورته له نور تعلیم منع کړی او د دوی د پوهنتون زده کړې هم منع کړې دي. طالب چارواکي وایي پرون شنبه د تورخم او سپین بولدک للارې له پاکستان سلګونه کورنۍ افغانستان ته ورغلي دي. د طالبانو د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت نن په خپله اکس پاڼه کې لیکلي پاکستان د تورخم للارې 3116 کسان چې 1516 اویا کورنۍ کېږي په جبري ډول ایستلي دي. دغه راز باختر خبري آژانس پرون خبر ورکړ نږدې 1400 کورنۍ چې شمېرې 2845 کسانو ته رسیږي پرون افغانستان ته راغلي دي. پاکستان د نومبر له لومړۍ نیټې د بیا اسناد افغانانو د ایستلو لړۍ ګړندۍ کړې ده. د خیبر پښتونخوا په بنو کې په یو برید کې نن د 14 امنیتي ځواکونو په شمول یو وشتنه ټپیان شوی او یو تن وژل شوی دی. د اکثرو ټپیانو حال نازک شودل شوی دی. د بنو امنیتي چارواکي وایي چې دا پېښه نن غرمه د بنو میرانشاه پر لوی لار د آزاد منډي په سیمه کې شوې ده. چارواکي وایي چې د 14 ملیشه ځواکونو ترڅنګ 8 ملکیان ټپیان دي. د پاکستاني طالبانو ویندوی محمد خراسانی ویلي چې د دوی کسانو د ملیشه ځواک پر غزمې بمی برید کړی او په نتیجه کې هغو ته درانه مرشوبله اړولې ده. د قطر چارواکي وایي حماس ډله چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي پرون ناوخته 14 اسرائیلي یرغمل او 4 تایلنډیان د سره صلیب نړیوالې کمیټې ته وسپارل. په پام کې وه دغه یرغمل شوي کسان پرون تر دې وختي سپارل شوي وای، خو حماس ډلې په وروستیو شیبو کې د هغو په سپارلو کې ځنډ راوست. وروسته د قطر او مصر منځګړو وویل په دې برخه کې پراته خنډونه لیدل شوي دي. د یونان ساحل ساتونکو نن وویل د یوې باري بیړۍ 14 عمله هغه مهال بې درکه شوه چې بیړۍ لیسپوس ټاپو ته څیرمه ډوبه شوه. په دې بیړۍ کې چې د افریقایي هیواد کومور بیرغ پرې ځړېده 14 تنه عمله سپاره وه چې اته یې مصریان او نور سوریان او هندیان وو. د یونان ساحل ساتونکو یو تن ژغورلی دی. او په اتریش کې پولیس وایي دغه هیواد په لویدیځ کې د یوې الوتکې د لویدو په ساحه کې 4 واړه سپرلۍ مړه موندل شوې ده. د فرانس پریس خبري آژانس د خبر له مخې چارواکو ویلي چې دغه الوتکه پرون ماسپښین په اوبر اوسترش ولایت کې نسکوره شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې نه واوره ورېدلې ده. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو اورئ. په دې خبری مجله کې به واورئ د پاکستان ستره محکمه د افغان کډوالو د ایستلو خلاف د عریضې په اړه پریکړه کوي. د ملګرو ملتونو ځانګړو استازو د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر سره کتلي دي او په دې کتنه کې د ملګرو ملتو امنیت شورا ته د سپارل شوي راپور په اړه یې د نظر تبادله کړې ده. د چارو له یوه شنونکي سره په دې موضوع خبرې کوو. د افغان ښځینه خبریالانو د بنسټ موندنې ښیي چې په تیرو دو کلونو کې بیروزګاري او په کور پته کېدا د افغان ښځو یوه لویه ننګونه ده. د افغانستان په بیلابیلو لرې پرتو سیمو کې یو شمېر خلک شکایت کوي چې ډاکټران نه لري. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې 840 میلیون ډالرو ته اړتیا لري چې په افغانستان کې له بېوزلو سره د هغو په وسیله مرسته وکړي. او د حماس ډلې لخوا د ولس خوشي شویو کسانو له ډلې د اسرائیل 14 وګړي نن اسرائیل ته سپارل شوي دي چې په دې اړه هم راپور لرو.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
د پاکستان ستره محکمه د دسمبر په لومړۍ نیټه ل خپل هیواد د لکونو افغان کډوالو د استلو د پریکړې په ضد د سبشبي دعوی په اړه غونډه جوړوي. پاکستانی رسنۍ راپور ورکوي د دې غونډې لپاره د سردار طارق مسعود په مشرۍ د یحیی اپریدی او عائشه ملک په ګډون یو پلاوی ټاکل شوی دی. د عریضه موده وړاندې د پاکستان یو شمېر سیاسي مشرانو او د بشري حقونو فعالانو په ستره محکمه کې د پاکستان د حکومت لخوا په زور د افغان کډوالو د استلو د پریکړې په د ساب کلب لبل خواد بلوچستان ایالت د اطلاعاتو سرپرست وزیر وای د بیا اسناد افغان کډوالو استل دوام لري او تر اوسه څلور لکه افغانان له پاکستان څخه استل شوی او افغانستان ته تللی دي. اسد الله لودین را سره لري چې د دې موضوع تفصیل ورڅخه واورو.
او مننه څاروان صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، ټاکل شوی چې راتلونکي جمعې ورځ د دسمبر په لومړۍ نیټه د پاکستان ستره محکمه د هغې غریزي په اړه باندې لومړنۍ غونډه جوړه کړي. حکومت کې چې د بشري حقوقو یو شمېر فعالان او د پاکستان دننه یو شمېر سیاستوالو له هغه هیواد د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ غیر قانوني او د غراز غیر انساني بللې ده. د سترې محکمې د چارواکو لخوا ویل شوي چې سترې محکمې په دې برخه کې یو پلاوی ته دنده ورکړي چې دا موضوع وڅېړي او د دسمبر په لومړۍ نیټه یې غونډې ته راپورته کړي. خو تر اوسه معلومه نه ده چې ستره محکمه به د پاکستان د دغه اقدام په اړه باندې چې له تېرې نږدې یوې میاشتې راهیسې د امریکېدو په حال کې دی څه ډول پرېکړه وکړي. خو تر دې وړاندې سیاسي فعالانو، سیاستوالو او د بشري حقونو فعالانو ویلي چې دوی په خپل عریضه کې چې ستره محکمې ته سپارلې ده له پاکستان د افغان کډوالو د راایستلو پرېکړه غیر انساني او دغه راز د پاکستان د اساسي قانون خلاف پرېکړه بللې ده. خو له دې سره سره لا هم له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده او د معلوماتو له مخې چې باندې څلور لکه افغان کډوال د پاکستان له خوا نه د تورخم او سپین بولدک له لارو دغه راز د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له نورو دروازو افغانستان ته راستنول شوي دي او دغه لړۍ لا هم روانه ده. تر دې وړاندې د بشري حقونو بېلابېلو سازمانونو، خپله د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون، ملګرو ملتونو او د طالبانو حکومت د پاکستان له حکومت غوښتي چې لکتر لگا د جمی په درارسیدو په درشل کې یا هم د سړې هوا په درشل کې د دومره ګانش میر افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ودروي. خو داسې ښکاري چې پاکستانی چارواکو دغه خبرو او سپارښتنو ته پام نه دی کړی. او تازه د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکتی ویلي چې تر یوې میاشتې مودې پورې به د دوی له پاکستانه د څه باندې 10 افغان کډوالو د را ایستلو لړۍ بشپړ کړي. دا په دې معنا چې د پاکستان چارواکي غواړي چې هغه د دوی په ټکو غیر قانوني یا بې اسناد کډوال چې هلته هیڅ ډول اسناد نه لري هغه تر یوې میاشتې پورې راوباسي. خو بیا هم او به کتل شي چې د سترې محکمې غونډه څه نتیجه ورکوي او آیا ستره محکمه د پاکستان به وتوانېږي چې د پاکستان اوسني چارواکي چې لنډمهاله دي دوی له دې پرېکړه راوګرځوي او کنه.
ډېره مننه لودین صاحب کورودان. د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړی؟
خړې خاوري یو بس منګي درې خو بس ګناسي ما شومان سره دي.
اوس ادي رادیو ستاسو ژغ چارواکو ته رسېږي خپل ستونزه بیان کړئ. فلحال
خوشاله
یو سم نست او نخل کورشته ده. د واتس اپ شمیره 00 420 212 41
د پیغام ثبتون کې ماشين شميره 00 422 112 145.
مخکمو په خبرونو کې وویل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي او مرستیال د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په اړه خبرې کړې دي. د دوی د کتنې د اهمیت په اړه د سیاسي چارو شنونکی عبدالکریم حقانیار د ټلیفون له لارې را سره دی، له ده سره پې خبرې کوو. حقانیار صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. ستاسې په نظر دا کتنه څه اهمیت لري؟ دې ته په کتو چې دوی دواړه، یعنی د ملګرو ملتو ځانګړی استازي او مرستیال په کابل کې دي او په زلونو له طالبانو سره کتلي دي.
مننه. تاسو زما غږ اورئ؟
بله، ستاسې غږ اورو.
زه فکر کوم دغه کتنه په خپل وار سره ډیره مهمه ده، دا ځکه چې تر هغه په یوه سي د دې په ځای چې د نړۍ په یوه هیواد یا بل هیواد کې غونډې جوړې سي او په خپل ذوق او شوق سره برابر ځینې هیوادونه د افغانستان په چارو کې مداخله وکړي، ښه دا ده چې په مخامخ د افغانستان له اوسنیو چارواکو سره مسایل مطرح سي. له بل اړخه زه فکر کوم چې په ټوله کې نړیوال دا حق نه لري چې په افغانستان باندې هر ډول فشار چې ازلوي هغه راولي، ځکه هر هیواد یو مستقل هیواد د نړیوالو حقوقو پر بنیاد باندې دا حق لري چې خپله پالیسي په خپله وټاکي. د رسمیت پیژندلو لپاره هم ځینې شرطونه سي، هغه دوه مهم شرطونه سي، یو ځمکني بشپړتیا ده چې یو حاکمیت پر ټول هیواد باندې باید حاکم وي، او بل دا ده چې یو فعال او حاکم اجرایي قوه یا حکومت موجود وي.
اقانیار صاحب وبخښئ، د دوی د خبرو یو اصلي موضوع ځینې شرطونه دي چې نړیوالې ټولنې د طالبانو لپاره ټاکلې دي. مثلا ښځو ته حق ورکوي چې زده کړې وکړي، تعلیم وکړي. څه فکر کوي چې طالبان به دغه شرطونه ومني؟
زه فکر کوم که دغه خبره د یو شرط په شکل مطرح سي ممکن ستونزې پیدا کړي، دا ځکه چې د طالبانو طبیعت دا ده چې دوی نه غواړي چې د بل چا د فشار په ذریعه باندې یو څه ترسره کړي.
اما فکر نه کوي چې دا یې په خپله ګټه ده؟ دا تېره اونۍ د طالبانو د روغتیا وزیر وویل چې د کابل په شمول په ټولو ولایتونو کې د ښځینه ډاکټرانو له کمبود سره مخامخ دي. دوی دوه کاله ښځې له تعلیم منع کړې. فکر نه کوي چې لسګونه کاله به دغه تاوان افغانان زغمي؟
بېله شکه دا د افغانستان په ټوله کې د افغانستان د خلکو په ګټه نه ده، او زه په دې باور یم چې ټول هغه واکداران یا د اوسني حاکمیت سیاسي کسان په دې پوهېږي. البته زه د دوی استازی نه یم چې خپل نظر وړاندې کوم، خو زه باوري یم چې دا کار به په نږدې وختو کې یا لږ وروسته ترسره شي. ولې د خپل د دغې مسلې مطرح کول په دغه شکل باندې زه فکر کوم دا درست نه ده.
بله، لیکن اقانیار صاحب، دنیا دوی په رسمیت نه پیژني. دوه کاله، دوه نیم کاله ووتلې، څوک یې په رسمیت نه پیژني، او دوه کاله به نورم تیر شي څوک یې په رسمیت ونه پیژني. فکر نه کوي چې بهتره دی چې له دوی سره دا خبرې واضح شي، ورسره حل شي، ورسره خبرې وشي، او دوی له دغه سرزوري څخه راوګرځول شي؟
څرواسم که تاسو خواه بده نیست، هغومره چې طالبان سرزوري دي تر هغه زیات ځینې هیوادونه سرزوري.
یعنی ټوله دنیا ملامت ده ستاسې په نظر؟ دوی په ځای دي او ټوله دنیا غلط خواته روانه ده؟
نه بولم، ولې هغه هیوادونه، هغه اته څلوېښت هیوادونه چې په یو ډول یا بل ډول په افغانستان کې ښکېل وو، هغوی ځان ماتې احساس کړل، هغوی ماتې وخوړل.
هغوی خو نه خو د نن روسیه هم نه مني، چین هم نه مني، پاکستان چې دوی پکې ساتل شوي پالل شوي دي هغوی هم نه مني.
بالکل، دغه د نړیوال زبرځواک په ذهنیت ته ګوري او دی نه غواړي خپل ګټي د خطر سره مواجه شي.
سلامت اوسه. یعنی روسیه هم زبرځواک ته ګوري، چین هم. ډیره مننه د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی عبدالکریم حقانیارو.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
د افغان شزینه خبريالانو د بنسټ موندنې شي چې په تیرو دو کلونو کې بیروزګاری او په کور پاتې کېدا په افغانستان کې د شزینه خبريالانو لپاره تر ټولو سترې ننګونې دي. دغه بنسټ نن د هغې وروستۍ نظر پوښتنې پایلې خبرې کړي چې په تیرو دو میاشتو کې د افغانستان په مرکز او ځینو ولایتونو کې کړې ده. نور جزئیات له عابدې سپوږمۍ څخه اورو. مهرباني کوئ.
سلام. سلامونه تاسو او ټول درنو کتونکو او اوریدونکو ته په افغانستان کې د ښځینه خبریالانو د بنسټ په نوم یوې نظر پوښتنې چې د یکشنبې په ورځ دغه بنسټ خپلې پایلې خپرې کړې دي. ویل کېږي چې دغه نظر پوښتنه د افغانستان په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې ترسره شوي دي. د دې نظر پوښتنې له مخې چې په کې 200 ښځینه خبریالانو ګډون کړی و، دغه خبریالان د بیکارۍ، بېروزګارۍ او همداراز اطلاعاتو ته د نه لاسرسي په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دې بنسټ مرستیالې مشهودي سرولي له موږ سره په خبرو کې یادونه وکړله چې دغه نظر پوښتنه تقریبا له 200 ښځینه خبریالانو سره ترسره شوې ده، چې په کې 50% سلنه برخوالې په دې باور دي چې بیکاري او په کور ناستی د ښځینه خبریالانو پر وړاندې سترې ننګونې دي. او همداراز په دې نظر پوښتنه کې خبریالانو اطلاعاتو ته د نه لاسرسی او همداراز په رسنیز کاري ډګر کې له رواني امنیت نشتوالی او همداراز د ماسک اغوستل او د حجاب اجباري کېدل هم یو له عمده ستونزو یاد کړي دي. په دې نظر پوښتنه کې یو شمېر ګډونوالو د رسنیو کمښت او همداراز د خبریالانو پر وړاندې د ځینو طالب چارواکو ناوړه چلند هم یاد کړی دی چې دوی ورسره مخ دي. هڅه مو وکړله چې په دې برخه کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو کلتور وزارت د ویاند عبدالواحد ریان نظر هم ولرو، خو نوموړي د دغه راپور تر خپراوي پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړلې. همداراز په افغانستان کې موږ چې له ځینو خبریالانو سره خبرې وکړلې، دوی یادونه کړې ده چې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. او همداراز ویل کېږي چې ځینې خبریالان چې اوس هم په کار کې دي یادونه کوي چې له ناوړه چلند او همداراز د دوی پر وړاندې ډېرې ستونزې موجودې دي. او هغه خبریالان چې پخوا دوی فعالیت درلود، کار یې کوه په رسنیو کې، فعلاً دوی یادونه کوي چې له اقتصادي او رواني ستونزو سره مخ دي. او د په بلخ ولایت کې یوه ښځینه خبریال هم موږ ته همدا کیسه کوي او وایي چې دوی له ډېرو اقتصادي او رواني ستونزو سره مخ دي. تر دې وړاندې د افغان خبریالانو د ملاتړ ټولنې په ګډون د خبریالانو بېلابېل ملاتړو بنسټونو د ښځینه خبریالانو وضعیت د اندېښنې وړ بللی و. او همداراز یو راپور یې خپور کړی و چې اوس مهال په افغانستان کې 204 اتیا ښځې په رسنیو کې کار کوي. او همداراز د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ دفتر نایب د معلوماتو له مخې په افغانستان کې له سیاسي بدلونونو وروسته شاوخوا 50% رسنۍ غیر فعالې شوې دي، چې نږدې 70% خبریالانو او رسنیو کارکوونکو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. داسې حال کې ده چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته ډېری نامتو خبریالان او مسلکي خبریالان له هېواده وتلو ته او یا هم تېښتې ته اړ شوي دي.
مننه عابد سپوږمۍ و کورودان د بېلابېلو ولایتونو د لرې پرتو سیمو یو شمېر خلک وایي د ښځینه ډاکترانو له کمښت سره مخامخ دي، او له دې سره د ښځینه ناروغانو ستونزې هم ډېرې شوې دي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي په لرې پرتو سیمو کې ښځینه ډاکترانو ته جدي اړتیا ده. د کمښت له امله ډېرې هغه ناروغۍ چې باید ښځینه ډاکترانو له لورې معاینه شي، ښځې نارینه ډاکترانو ته مراجعه کوي. له بلې خوا د تپ پوهنځیو یو شمېر محصلانې وایي که طالبان نجونو ته د زده کړو اجازه ورنکړي، نو راتلونکو څو کلونو کې به د ښځینه ډاکترانو د کمښت ستونزه نوره هم جدي شي. د موضوع تفصیل واورئ.
موږ خو ښځې ته ډېر ضرورت لرو، بعضې سړیان خو بېخي ښځې مرسمې اولادت کور کې وکړه.
ناز بیبي چې د اروزګان ولایت د چارچینو ولسوالۍ اوسېدونکې ده وایي په سیمه کې یې ښځینه ډاکټران نشته، چې له امله یې ډېری ښځې د روغتیایي مرکز پر ځای په کورونو کې زیږون کوي. نوموړې ازادي راډیو ته د ټلیفون پر کرښه وویل
زموږ ښځه خو ښځې ته ضرورت ده، مثال ورته ووایي سړیان هم داسې ده که زیاتر بېخي مونږ چې نه پرېږدي دا سړی که مزې سړیانو ته مثال مزې که ښځه ډاکټر نشته. او مونږ خو ښځې ته ډېر ضرورت لرو په دې خاطره که هغه د ماشومان هم کېږي څه هم کېږي که نه
دغه شان. د کندهار د میوند ولسوالۍ اوسېدونکی شیر علي وایي په سیمه کې ښځینه ډاکټران نشته، او په بیړني وخت کې دوی تر مرکزي سیمو خپل ښځینه ناروغان نشي لېږدولای.
ولی موږ دلته داسې ساحل لرو په سیمه کې چې قابلت څه کوي چې واکسیناتوره هم نه پیدا کېږي. نو اړینه ده چې په دې برخه کې امارت اسلامي ځانګړې پاملرنه ورته وکړي.
یو شمېر ښځینه ډاکټرانې هم دا ستونزه مني او وایي چې ډېری سیمو کې چې ښځینه ډاکټرانې نشته، ښځې نارینه ډاکټرانو ته د هغو ناروغیو د معاینې لپاره مراجعه کوي چې باید د ښځینه ډاکټرانو له لورې معاینه شي. له دې ډلې ډاکټره نوریا چې نه غواړي د کارځای نوم یې راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل په راتلونکي کې به د ښځینه ډاکټرانو کمښت په یو بحران بدل شي.
د افغانستان په روغتیایي مرکزونو کې ښځینه ډاکټرانو کموالی په لوړه کچه لیدل کېږي. همدا اوس په کابل کې چې مرکز د افغانستان دی، په اکثریت روغتیایي مرکزونو کې زنانه ډاکټرانو نشټوالی لیدل کېږي. په خصوص په شخصي شفخانو کې اکثر شفخانی د قابلو لخوا مخته وړل کېږي، چې همدا ستونزه سبب د دې کېږي چې خطر مور او ماشوم ته پیدا سي.
دا چې د ښځینه ډاکټرانو د کمښت ستونزه به کله هواره شي او د طالبانو حکومت ورته څه پلان لري، په دې اړه مو د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د ویاند ډاکټر شرافت زمان نظر وپوښت، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا سرپرست ډاکټر قلندر عباد د تېرې جمعې په ورځ اروزګان ولایت ته د یو سفر پر مهال رسنیو سره خبرو کې ویلي دوی د ښځینه ډاکټرانو له کمښت سره مخ دي او په دې برخه کې پر حل لارو کار کوي. نوموړی داسې مهال د ښځینه ډاکټرانو د کمښت ستونزه یادوي چې د 2022 کال د ډسمبر میاشت راهیسې د طالبانو حکومت د ښځینه محصلانو په مخ د طبي پوهنتونونو په ګډون ټول پوهنتونونه وتړل. د کابل د طبي پوهنتون د 4 کال محصل سپوږمۍ غرنۍ وایي که د طالبانو حکومت نجونو ته د زده کړو اجازه ورنه کړي، نو په ټولنه کې به د ښځینه ډاکټرانو کمی ډېر شي، چې ورسره به د ښځو روغتیایي ستونزې هم ډېرې شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
کوچیرې د نجونو د زده کړو پر وړاندې دغه بندیزونه او ممانعتونه لا دوامداره کېږي، نو لرې نه ده چې په نږدې راتلونکو کلونو کې به د نجونو او د ښځینه او ډاکټرانو شمیر په هیواد کې بیخي په نشت سره حساب وي. د یو کال راهیسې د نجونو څخه د اګزیټ او تخصص امتحانونه هم نه دي اخیستل شوي، نو په دې سره به هیواد د ښځینه او ډاکټرانو د کمبود له یو جدي بحران سره مخامخ شي.
اسما بیا د استوماتولوژي په برخه کې طبي زده کړې کړي، خو وايي د تخصص آزموینه کې د نجونو محصلانو پر ګډون د بندیز لامل نشي کولای خپل اسناد ترلاسه کړي او د ښځینه ډاکټرې په توګه کار وکړي. هغه وايي
ما هر جای کې سی وی خود پیش میکنیم،
زه چې هر ځای د دندې په خاطر سی وی یو سم لمړی پوښتنه زما څخه دا کوي چې آیا تاسو د طبي شورا آزموینه ورکړی؟ دا چې موږ طبي شورا آزموینه کې ګډون نشو کولای نو خپل اسناد هم نشو ترلاسه کولای.
افغانستان کې د ښځینه ډاکټرانو د کمښت ستونزه داسې مهال راپورته کیږي چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو راهیسې نجونې یې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع کړي او د تیر کال د ډسمبر میاشتې راهیسې یې د پوهنتونونو دروازې هم د دوی پر مخ تړلې دي. خو د دې سره سره ځینې لوړ پوړو طالب مشرانو چې له ډلې د دوی د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی او د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی بېلابېلو غونډو کې د نجونو د زده کړو په اړه څرګندونې کړې او زده کړې یې د هلکانو او نجونو دواړو حق بللی دی.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د حماس ډلې لخوا د ولس خوشی شویو کسانو لډلې د اسرائیل دیارلس وګړي نن اسرائیل ته ورسېدل. د قطر چارواکي وایي حماس پرون ناوخته دغه ولس وګړي د سره صلیب نړیوالې کمیټې ته وسپارل. په پام کې وه دا یرغمل شوي کسان پرون تر دې وختي وسپارل شي، خو حماس ډلې په وروستیو شیبو کې ځنډ پکې راوست. وروسته د قطر او مصر منځګړو وویل په دې برخه کې پراته خنډونه لرې شوي دي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د حماس ډلې لخوا د یرغمل سویو کسانو د خوشی کولو په دویم پړاو کې د اولسو خوشی سویو کسانو له ډلې دیارلس یې د اسرائیل وګړي و چې نن تر خوشی کېدو وروسته اسرائیل ته ورسېدل. دوی تیرش په خوشی سول چې په هغوی کې دیار لسی د اسرائیل او څلور نور د تایلند وګړي دي. اسرائیلی چارواکو تایید کړی چې د دوی په خوشی سو کسانو کې شپږ ښځې او اووه ماشومان شامل دي. حماس افراطي ډلې په لومړیو کې ویلي و چې اووه بهرني وګړي هم خوشي کړي، خو قطري چارواکو وروسته دغه شمیر څلور یاد کړ چې ویل کېږي د تایلند وګړي دي. د وفا په نوم د فلسطین خبری ویب سایټ راپور ورکړی چې د اسرائیل له زندانونو هم شاوخوا 9 فلسطینیان چې ښځې او ماشومان پکې شامل دي خوشی سول. د جرمني خبری اجنس د یونیت په نوم د اسرائیلی خبری ویب سایټ په حواله راپور ورکړی چې ټاکل سوی نن یکشنبه هم 13 نور یرغمل سوي کسان د حماس افراطي ډلې لخوا خوشی سي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د نن سهار په دې راپور کې د اسرائیلي چارواکو په وینا ویل سوي چې د دغو خوشي کېدونکو یرغمل سوو کسانو په ډله کې امریکایي وګړي هم شامل دي. د دغو کسانو له خوشي کېدو داسې ښکاري چې په غزې تړانګ کې د اوو اونیو له جګړو وروسته نازک اوربند نافذ دی، خو بیا هم ځینې پیښې سوي دي. نن د دغه څلور ورځني اوربند درېیمه ورځ ده. د اسوسییټډ پریس خبری اجنس د راپور له مخې د فلسطینیانو روغتیایي چارواکو نن یکشنبه ویلي چې اسرائیلي ځواکونو په لویدیځه غاړه کې د څلورویشت ساعتونو پر مهال لږ تر لږه 8 فلسطینیان وژلي دي. افراطي ډلې حماس د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په خپلې حملې سره 1200 کسان ووژل او تر 240 زیات نور کسان یې یرغمل کړل چې تر هغه وروسته اسرائیل پر غزه هوایی او مځکني عملیات پیل کړل. د افراطي ډلې حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي د اسرائیل په حملو کې تر 1200 او 300 ډیر کسان وژل سوي دي.
په اوسنی وخت کې داسې ډیر خلک شته چې د ژوند ډیر امکانات لري خو سکون نه لري. په یو تصویر راپور کې به هغه غواوی در وښیو چې په بریتانیا کې ځینې خلک د سکون او آرامش لپاره خوا ورکوي. لنډې خبرتیا وروسته
ازادي راډیو تلیرویش ساته له تاسو سره ده.
غواو ته غیژ ورکول هغو ناروغانو ته د سکون سبب کیږي چې له ذهني پریشانۍ او ژور خپګانه په تکلیف دي. په بریتانیا کې یو فارم په 40 پوند خلکو ته د دې تجربې امکان برابروي. مراجعان هم خوشی شي. یو مراجع کوونکی ایمی وایي
خورا خدر دیر می خوند وخیز دل ذهنی پریشانی او جور خبگانه کردیدم و تا پا غیگور کولو می طول اندیخ نه هیرشوی خد تجربه و
د دې فارم یو خاوند فیونا ویلسن وی نه یوازې انسانان بلکه غواوی هم آرامشت احساسوي.
فکر کوم چې غواوی هم خوند اخلي. ګمان کوم چې نن تاسو ولیدل چې غواوی هم الدی خوند اخلي چې توجه ورته کیږي. کای خوند نه اخیست دا کار یې نه کاوه.
په 2022 میلادي کال کې کله چې پرلپسې سیلونو د دمبل فارم څړځایونه وران کړل، خواندانو ته د کاروبار د دوام لپاره دا فکر پیدا شو. له هغه مهاله تر اوسه پورې د دغه فارم د لګښتونو یو برخه له هغو پیسو برابرېږي چې خلک یې غواو ته د غیژ ورکولو په بدل کې ادا کوي.
اوس هم ورزو بختیار ساحل ته په دې لنډ وخت کې راته و چې د سپورت په دنیا کې څه روان دي.
سروان صاحب سلامونه. نن د آی پی ایل یا د هند غوره لیگ د سیالیو د لوبغاړو د عدلون بدلون وروسته ورځ ده، او په دې کې تر ټولو مهمه دا ده چې د افغانستان درې لوبغاړي رحمان الله ګربز، دغه راز فضل حق فاروقي او نوید الحق بیرته له خپلو لوبډلو کلکتا نایټ رایډرز، لکنو سپر جاینټ او حیدرآباد لوبډلو ځان سره وساتل. په دې کې مهم خبر دا و چې شاید د ګجرات ټایټنز د لوبډل مشر هاردیک پانډیا بیرته ممبئی انډین ته د 1.3 میلیون ډالرو په بدل کې لاړ شي، خو د ګجرات لوبډل اعلان وکړ چې د دوی لوبډل مشر هاردیک پانډیا به پر روان سیزن کې هم د ګجرات لوبډلې لوبډل مشري وکړي. ګڼ نور نوموتی ستوري د بیلابیلو
لوبډلو. ساحل صاحب متاسفانه چې ډیر وخت نه لرو، د ازادي راډیو خبرونه دوام لري.